سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خلاصت. قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2016 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د دې پلان پترڅ کې لږونه زر افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستانی چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نام نه یو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي خبریالانو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چان تیت پره کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. د هغه خبر لخبرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ایز ښوونځي تړلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څېړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څېړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ایزو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ایز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوریپال پکې اکثریت دی دا خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایک مکاول وویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به د کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډي هغه لانجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیگاوو ویل چې دا طرحه په لاسو موافق او یو مخالف رایه تصویب شو. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې وه چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي. د بایدن په وینا دا ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړو وروسته سوله ممکنه ده. د ازادۍ راډیو خبرونې د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خپرونې از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پاکستان پاوز او امنیتی ځواکونو پرون د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. دوه اویا کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی، خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي یوې خبري غونډې ته وویل امنیتي ځواکونو بیګانه وخته مظاهرچیان خواره او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتی چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د مظاهرې تنظیمونکي هم شامل دي کنه، او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتېدلي دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته ویل چې معترضان اوس تیت پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لوی لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی همداراز یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوځ پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لږ تر لږه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپل ایکس پانه ادا کړی چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړي او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بی عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له افغانستانه وځي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو په تیریدو سره د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونې 324 پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوي او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبری نگاران چې دی نو دوی هم هماغلته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبری نگاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللي افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیر مخامخ دی. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له ننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنېدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمینځتللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې له 306 درس کزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرو نیونو او توقیفونو 2650، د شکنجه او ناوړه چلند 130، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د لوبډلې د پرونی بریا په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. هم ورپسې به د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې د ایران پر لور لا هم د افغان کډوالو غیر قانوني تګ روان دی. د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراون سرحد کې یو ځل بیا د درې افغانان کډوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایراني سازمان یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوې دي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې وزل سوي دي. دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ رامنځته سوي دي. دا وویل چې د یو افغان وزل سوي پیژندنه سوي او سبد الله د حاجی امان الله سوي دی.
مورد اول شنبه 3 آذر ماه
په دوو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له سروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبه په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل سوه او جسدونه یې وموندل سول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبه په ورځ د 8 کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو له خوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکښې کې ووژل سو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرې یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د وختو نیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل سوي دي. په ایران کې مېشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولي.
ماه گذشته حادثه خانه نما سیداد زیادی را در مرز کشته شد، نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول، نه په اړه سمه څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه. دا چې پښتانه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینې دوه غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانون لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولی دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موږ په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه وی موږ به ولې کډوال کېدلی؟ دا دغه ټولو سختو پولو تیریږو، ظلم ستم او وژنې پرې روانې دي، باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د تیر اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر یوې ډلې د ډزو راپورونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو چې د طالبانو حکومت دغه بې اساسه راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندونکي پلاوي د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي وو د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړي. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پایلو به د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زی 9 نظیف الله میری 55 او فیصل خان یو سلویخ منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدالسبحان درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 3 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او 23 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. بیا د لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی 2 لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال د ستړې بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو د لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوندي میچ نو واخیسته، نو ډېر خوندي او بیا خاص کر د سیبریا چې لکه دغه فاینل میچ شو دغه بارے موږ ترلاسه کړ.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویل دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ، کتا سو ګورې مونږ کې سر کې ډېر زش پګو او سو بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نصیب وکم بیټنګ کې واقعا ډېر بسله کور ډېر خوندم دغه بیټنګ مکمل سره ټوله دنیا ته یو بهترین سپینران لرو او که تاسو مونږ سره پاس بالینګ وګورئ نن مونږ درې پاس بالران لو بول نو چې هغه څه کوم پلان د کوچ لخوا او هغه میټینګ کې مونږ ته ویل شوي چې کوم هغوی بیټسمینانو ویکنس یا کوم ځایونه چې مونږ ته ښودلي وو بالرانو د هماغه مطابق بالینګ.
دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12مه نیټه د افغانستان پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په تلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ورته چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام. د تورو لستورو آنلاین غونډه کلیزه ولمانځل شو.
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم.
د تکړه شاعرې آمنه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو له ډلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري.
که ډیری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دا ازادي راډیو په دې ادبي خپرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شئ که تر پایه راسره وئ. په افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول له رامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په درېیم کال کې لږ زیاتې خو تر ډېره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څه ناڅه خړوبه کړې ده. اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي. خو توري له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزا یکشنبه د نومبر 23 ونمانځل شوه. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کېدې، کلیزه هم آنلاین و. په دې کلیزه کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوي پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان د مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغونډ کړي دي.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی که سره نږدې دي او که لرې، یو بل ته د پستو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې رئیس د اونیزې ادبي غونډې چارې تر یوه بریده ګډوډې شوې دي. یو علت یې ښایي دا وي چې طالبانو په سلګونه عنوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړی دی. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زمونږ لیکوال او شاعران مهاجر شول. د دغو حضوري ناستو ځای ډېر ژر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو. توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه. زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو څخه مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې راپیل کړ. په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بیلګې واورېدلې، د هغوی ادبي نظریات باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټپه ندی ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لری لری پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګند کړ چې دا غونډه د یو کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري له ستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړ کړي. نن توري له ستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نشي.
د توري له ستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. بایده دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو ښه وڅنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري له ستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري له ستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري له ستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنزې بلنزې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري له ستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې د دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي، بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیله شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان د تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېلو وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل وو او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو او زه ډېره ورته خوشحاله وم، لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم.
په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی چې مطلب یې ده به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی هغه زما لومړی نظم و چې ومیل که کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې ومه، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت سل فیصده تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یو شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب ناآشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ماته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډېر خوښ دی هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډېره مایوس وم، ډېر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشو لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وې راځه همداسې نثر به ولیکم، کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډېره ورته خوشحاله سوم. نو ماته دا درې شعرونه ډېر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډېرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډېر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډېر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ماته زما هغه حالت رابدل کړی ده، ماته یو هیله بښونکی حالت راکړی ده، زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور رک آسمان سر روانه. پدی هلا چس پرلی مخ تراشی، پدی هلا چس پرلی مخ تراشی، پدی هلا خزان سر روان. د امید رمی د زړه پور شو پیایم، د امید رمی د زړه پور شو پیایم، لټپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیوه نړۍ ارمان سر روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمې راوړي، که خوشبو د ارغوان سر روانه. د فنا زړه ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. پدې هیله چس پرلی مخې ته راشي، پدې هیله د خزان سره روانه، پدې هیله د خزان سره روانه.
معاونې فنا څخه په مننه. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړې سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې وه چې تقریبا هر ورځ به په هلمند کې وینې بهېدې. دا ازادي راډیو ته وویل چې د وطن مینه یې نه پرېږدي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې یې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلې پاتې یم.
د ښاغلي شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندیز پرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق چشتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه دغه لاریم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلې پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند بل را سر داستان بیا بسا سکھلی تدر زم یار ساد دیر ارمان رم یار بیا بسا سکھلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د 12 کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي یې شته.
زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام و یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کورداره دي، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي. که څوک بېکاره شي خپل کورنۍ ته، هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غد ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره هم ډیر مشهور و چې د سولی کورسې وګرنه هلمند د سولی کورسې اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنې سکړی دی او فیسبوک یې ویلی دی، ګلا کړی دی او د خپل بیچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاک سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له اوسنیو چارواکو غواړي چې کاري زمینه ورته برابره کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیوني شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړی ښځې او فلم جوړونکی وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې سو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو انجنونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې غنجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نوامبر در اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نوامبر په 14 خپور شو او د نوامبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړوونکې د انجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د دې فلم په اړه فرانسوي خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړي. دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لندکسلرو د سیالي جادوئی سفر لندکسا ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه،
زبا دی لکن دی راو باسم. سپی برنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خوخیار و پامی دوینی اگدی چانگی تا شو. اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسه لکن دی راو وطلا. سیالی پا خبلکا چوڑه که دخواخی خوندور روتا سپی تا ورکره. د دوستی لاسی ورکرلو او مننه وکرلا. سیالا او سپی نور دوستان ول. اغی سپی و پوهولو چه دا جادویی ونی پلت پسی راوتلی ده. سپی ورته وویل چه ده بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادویی ونه پیدا کری. سپی پا زنگل که بلد و او حضه کولا چه سیالا دا ونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کومی کندی تا ونه لویگی. سیالا دی سپی الملگر تو با خوشاله و او نور پلار زان لهم نوا. دوی روانو چنا چاپی دوونو ترمند یو دول زلا ولی دلا. ده هم دی زلا پلور روانو چه تروی لوی خکولی ونی راورسی دلا. ده دغه ونی تنان لکه سرزر او پانی داسی روخان زلی دلی لکه المر. سیال پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی. هغه ونی تنور هم رولانده شوا. پا هم دی وقت که لونی پا خکل غک و ویل شول. ستری مشی سیالی زنگل تخر اغلی ز جادوی ونیم. ماستا انتظار کاوه. د سیالی سترگی دی ونی پا خبر اولی دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی. تز ما نوم چنگ پیجنی غی پختن وکره. زه هر حق چوک پیجنم چیز ما پلتکی وی خو هر چوک تر ما زان نشی را رسوله. تا دیر زر ورهی ونی زواب ورکر. زکا یو زنگر کار هم در سپارم. ده زنگل پبل ارخ که یو باغ دی چی گلانو ایخ پل رنگ او جوان للاس ورکره. یوازی داس یو چوک چی زر وره ووسی لکه ته کولیشی چی ده گلانو رنگ بیر تراوری. سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره. جادویی ونی هغی تا یو کچنه زلان ده تخم ورکر او ورته وویل چه تخم ده باغ پا منز کی وکری. سیالی سم دستی خپل کچوڑا راواخیستا. تخمی هم بکی که خود او ده باغ خواته روانه شوا. سیالی پلاره کی زینی نور ملگری هم پیدا کرل. یو سور بخنی گیدره چه گام پا گام بای سیال خنده وله او هغی تا بای ویل چه سیالی باغ می پیدا کرلو. گیدره با بیا ده ونی سر تا وختله پا خنده بشوا. سیالا با ده گیدره لخنده او پویدله چه تیر باسیه. گیدره با کل ونه چیدله او سیالی تا بای ویل چه ده جادویی ونی جادو. سپه او سیالا ده گیدره پا توکو پویدلی و نور با یوازی ور تا خندل. بل زیای بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو. سوی بل سیالی تاوی دل را تاوی دل او ور تاویل بی سیالی زبا هم در سر ملگریشم. زباق تا یو زلمخ که هم تللیم کل ازای نده خلا را بدرو خایم. سیالی لخبلی کچوری خوگه من سوی تاور کرلا. سوی خوشحال شولا او پخپلی دو اوبو لبو تلا اوبو وچخلی. دوی لدمی وروستا بیا پتک پایل وکرلو. سیالا دملگورو پا ملتیا تر باغ ورسیدا. دا باغ باغ تا ورتا نوو. دا یو غمجن جایو. طول گلان خر مایوسا وچ کلک او بیجوان دخکارا کیدل. سیالا پا احتیاط سر پا باغ که دا من جای تلارا او حل ده هغا کچنه زلان ده تخم و کرلو. ده تخم لپاره و ببا کاروی. سیالا شا او خواه و ببا سی وگرزیده. ده سیالی ملگیری هم هری خواه دو ببا پا لطکی شول. سیالی خپل ملگورو تا وویل که و ببا پیدا نکلو تخم نکرل کیگی. ونی تا با چه زواب وایو. گیدره چه دیر چابکا و پا تیزه سره ده باغ بیوی گو خطنده که کچنه دندو که پیدا کرده و او پخپل خلکی او با تر تخم را ورسولی. سیالی گیدری تا وویل چی او با دخخشوی تخم پسر وشیندی. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
پر